سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید، د افغان جنود تعلیم پر وضعیت، د بشري حقونو د ډلو اندېښنه. په کندهار کې د برېښنا د ستونزې له کبله د صنعتي پارک سقوط.
چې نټران تیل ګران دي، شینه پکښ پاتېږي، شینه بار کارګرو کار ولاړ.
د غزنی له بېوزلو خلکو سره د افغاني سرې میاشتې مرستې.
له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریځې دي، دا شی له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي.
او په نړیوالو مسایلو کې د اقلیمي ناورین د مخنیوي لپاره د نړۍ د څه باندې سل هیوادونو ژمنې. په دې خبرونه کې نور بس د ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. بشپړ خبرونه: په کابل کې په لکټر لګه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لکټر لګه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 420 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویټرز د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې لکټر لګه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپيان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان 420 پوځي روغتون دروازه زه ته نږدې شوې ده.
بلې، چاودنه د 423 روغتون دروازې ته نږدې ده، چې خلکو سره چاودنه شوې ده، ولې تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره ده.
د ټولنیزو رسنیو په تصویرونو کې ښکاري چې د پیښې له ځایه لوګي هوا ته پورته کیږي. په روغتون کې دننه یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون بهر د تلاشۍ له لومړۍ پوستې سره د قوي چاودنې او ډزو غږونه اورېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی ویلي چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه د چاودنې ځای ته رسېدلي. هغه هم ویلي چې چاودنو تلفات اړولي، خو دقیق ارقام به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایمرجنسي روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د دې پیښې نه ټپیان ورول شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګوست 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاسته لوېدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ پر جماعتونو او نورو هدفونو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د ناامنیو د څو پیښو شاهد و. نامعلومو وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګذر یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي دي. یوه عیني شاهد چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ناپیژندو وسله والو د معیوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو ووژه او له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم چې د امنیتي دلایلو له امله د نوم له ښودلو ډډه کړې، ازادي راډیو ته ویلي چې نامعلومو وسله والو نن سهار شاوخوا 12:30 د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چک نوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذر یو ملک هجرت خوږیاڼۍ په ډزو ووشت او له سیمې وتښتېدل. دغه راز نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې رازړول شوي دي. تر اوسه د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په معقد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگتن کې وویل چې د اګوست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایسترلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بېرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سل څلیریش زره عکسونه او ول زره ویډیوګانې له وی پاڼې لری شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروستیو کلونو کې خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتریش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تیر یو کال کې 12 خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوې دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating
پورستیو کلونو کې درسنۍ د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نه هي داسې دي چې عاملین به سزا پات کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بشمیر نورو غواخونو لکه تختونې، ربړونې، توقيف او زورونې سره مخامخ دي.
کاغلی ګوتریش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاد نه شي پاتې کېدی چې ناوړه کلینی راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې له 1909 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویلي دی چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوی و چې امیر عبداللهیان به د رواني میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایراني چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوی. په ایران کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. ورزو د راپورونو برخه ته خو قدرمن اوریدونکو له هغه مخکې یو یادونه چې په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل ښار کې یوې درنې چاودنې نن مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو یو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنه د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته شوې ده. هغه وایي په دې پیښه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل ښار کې 14 ملکی کسانو ته تلفات اړولې دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د پیښې په اړه ساتي راډیو ته وویل 14 د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 420 بستریز روغتون مخې ته رامنځته شوې ده. د ښاغلي کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي خو جزئیات نه ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې ځای ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه رسیدلی دي. خلیسمې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ننوتی او جګړه روانه ده. داسې راپورونه هم تر غوږو شوي دي چې ګنې دویمه چاودنه هم په دې پیښې په سیمه کې رامنځته شوې ده. خو د طالبانو د یو ویان بلال کریمی بیا دا ټول راپورونه او دا ټولې ګونګسې ردوي او وایي چې دا راپورونه ناسم دي. له دې ورهاخوا بیا د ایمرجنسي روغتون ځینو رسنیو ته داسې راپورونه ورکړي دي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 9 کسه ټپیان ورول شوې دي. خو د روغتون چارواکو تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل اړخه بیا ځینو بهرنیو رسنیو د دې پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د دې پیښې څخه 15 کسان وژل شوي او له دې شو زیات ټپیان شوي دي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته د چاودنې او احتمالا د یوې وسلوالې حملې په اړه جزئیات مو اوریدل. په دې اړه د طالبانو چارواکو ډیر جزئیات نه دي ورکړي خو په نړیوالو خبری اژانسونو کې ویل کیږي چې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې شاوخوا 15 کسان، البته د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې 15 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. رویټرز د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې 14 کسانو بخې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د وزیر اکبر خان سیمه د چاودنې په اړه نور جزئیات د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس ورزو یو بل راپور ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د سازمان ویلي طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې که پرانیستل شوي هم دي د خلکو د فشار نتیجه وه. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر 12 ټولګي په یو ډېر کم شمېر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 15 ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هره ورځ ښوونځي ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د ښوونځي په دروازه پل کېښوده، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس دې خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقونو د څار سازمان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو دوام ته سخت غبرګون ښيي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشرې هجربار ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدی.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban wai dunjuno da khwanzayo taral yawa land mahala masala da aw jirba pranistal shi khud doi pardi sargandawuno bawar nishikedai aw yawaz haqa so pri bawar kawalai shi che par talibano bawar wulari. طالبان وای د هلکانو او انجونو منځنی خونځی دی سره جلاشي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د انجونو او هلکانو متوسطه خونځی له پخوا سره جلا وو او دا یو غلطه ادعا ده.
مېرمن بار وای په یو شمېر ولایتونو کې د انجونو د خونځیو پرانستل کې دوه تخوخه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی، بلکې دا خونځی د خلکو د فشار له امله پرانستل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
نجونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حقو ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسي اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په ځلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متي اولاوي ساج د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پیل کړی وای. هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسسات څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې 2 راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خوست کې د یو شپې تنجونو په ګډون 203 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. دا فارغان نجونې او ځوانان په اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډېرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیا زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. کیوا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
کنه موږ سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلوم زه کوم فلسم اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلی می نورم ډیره شواله، تقریبا زه فارغیدم ډیر په هیلی سره جګه شوی وم، سهار خو دلته راغلم موږ ملي سره دم ونه لرلو، کومې هیلی می لرلې هغه بیرته نور یم مات شوی.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم مې عبدالجبار درمان ده. موږ د سایتامینا یا د هغه امکاناتو چې جوړ کړي دي د طبابت په برخه کې زمونږ هیله دغه ده چې زمونږ خوارۍ په بول او نشي او مونږ ته د کار زمینه برابره شي، تر څو مونږ د خوار ملت یو جوګه وګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 203 نفر وو چې په دې کې یو شپته یې و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کابلګي کې پروتست کې او نرسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم. خوش میشت دا ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزه کوي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي د روغتیا په برخه کې د نیمه لوړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه، بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د فارمسیس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بدې کوي هغه د منځنۍ طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالۍ کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په 300 بیوزلو بې ځای شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشلې. سره میاشت وایي ژمی را روان دی او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، نو نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو بېکاریو او وچکالۍ له کبله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا 40 کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وایي سختي نیستۍ په سر اخیسته دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي، خو نن یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري یو اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبوره هم و، موږ ته یې غوړي وریجې او دال داسې نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د سرې میاشتې د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپلو اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه اعتماد را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټې وټې څوک نه لري، سره نیستی ده، خو نن چې د سری میاشتې له لوري دغه مرسته ترلاسه کړي یو څو ورځې به یې د اولادونو ښه ورباندې وسي.
نو موږ سره سری میاشتې کومک وکړلو، شای موږ ته راکړلو، چای دی، غوړي دی، اوړه دی، وریجې دي، دا شی له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اطمینان سره دی مرسته وکړي، دوی موږ ته شی راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سری میاشتې ټولنې په دریو سو بې وزلو بې ځای سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ کلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د ترکیې هیواد له لورې مرسته سوي وو.
اول خو ډېره مننه کوو موږ د ترکیې له سره میاشتې څخه چې هغوی مرسته کړې وله د درې سوو هغه بې ځایه سوي بې وزله چې کومکو ته اشد ضرورت لري هغوی لپاره کومکونه راغلي وو، نو موږ هغوی سروې وکړو هغوی ته نن توضیح کوو.
نوموړی زیاتوي زمی را روان دی او دلته ډېری خلک له ستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عابد وایي افغاني سری میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا وروستیو کې یوه سروې کړې چې تر 2.5 زره زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډېری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشټوالي له کبله له همدې ولایت د صنعتي پارکونو ټولې فابریکې چې شمېر یې 2500 ته رسیږي بندې دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وایي د ژمنو سره سره له هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر پشان برېښنا نه ده برابره شوې. له بلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي د ستونزې د اوارۍ لپاره هڅه کوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال.
د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت له امله د کجکي بند د برېښنا د تولید د درېدو ترڅنګ د تیلو د نشت له امله کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سوې ده. مخکې به یوازې 10 ساعته برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا له 2 تر 3 ساعتونو پورې یوازې د کندهار ښاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکاره سي.
بهره وضعیت ولاړ دی، ګرده به بیکاره کور ناسي، کاروبار به نه وي، هیڅ کار به نه وي. نو چې جنریټران تیل ګران دي، شی نه پکښ پاتېږي، شی نه بهره کارګرو کار ولاړ دی.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسؤل ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچېرې وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ سي، موږ مجبور یو فابریکې به له هېواده باسو یا به فابریکې پر ځای کول پوره چې موږ به له هېواده سو اوسو، بل شی نه دی پاته. ځکه چې په دې هېواد کې چېرې زما کار نه وچلېږي، معلومه خبره ده چې دکاندار دکانداري نسته، د مارکیټ کې کاروبار نسته، په بازار کې به تجارت ولاړ وي.
د کندهار د صنعت او معدنو خونې استازي احمدالله عزیزي د کندهار د صنعتي پارک د سکوت لامل اندېښنه ښيي. دی وايي طالب چارواکو د ستونزې د ژر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تیرېدو له هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وعده راکړی دی چې ان شاء الله د اسلامي امارت د حکومت ولی د حکیمیت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو دوی میاشتې ریږي د اوس کم اجرات تر سترګو څرک نه لیدل کیږي چې موږ ته یو اطمینان راکول سي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا بچا یوسفای د کجکی بند تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کم سوي ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
موږ خپل مشران ته ویل چې موږ په ګرام کې تل جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکې تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. نو موږ عمره مشران موږ سره موافقه وکړه چې هغه به د کندهار ته، نو هغه کېدای سي په دا درې او په څلور 15 ورځې او تکې را انتقال کړو. نو بیا په صنعتي کې هلته صنعتي نتیجه بسته کړو، وربه نو د صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله د بیکاري کچه هم په دغه ولایت کې لوړه سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه د اخلا ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي ډول توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په 80% خاوره کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم یو تن معید دی پکتیکا ولایت اوسیدون کا کریم دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم زمو معاهدي مې پوسټ لاس ورکړې په مهینو باندې ولا کور کې یو فینه لرو ورور جان دا زموږ معاهدي نوماش پوره کړي دی الله په رضا اول معاهد ته څوک کار هم نه ورکوي هغه روغ جوړ ښکلي کار به و چې موږ ولا یو شی لرو دی الله په رضا باندې معاهدي نوماش لرې طریقې باید باول معاهدي داس لري تاسو په اسلام کښې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده معاهدین ډېر غریبان دي ازادۍ راډیو باید زموږ پیغامونه وکړو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې موږ سره باید کومک وکړي موږ ولا خپلې ښځې م جواب راکوي یا پیسې نه لرئ ماش نه لرئ کار نه پرې خای کور خو پرېږې د کور د باندې ولاړ پردي کور کښې پراته یو خپل کور نه لرو وطن ته راغلي له کابله چې وسلا په اعتراف
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه زما دا پیغام د وروره چې دا ټول خلک به د خپلو ستونزو باندې غږېږي وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کښې لا د غلام خان په لارو کښې لا مطلب خرلوسیو لارو کښې چې دوی ته کومې لارې په مخکې دي او ورته نږدې دي په دغو لارو باندې نهه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او ګوګنه یې وکړله دوی ته یې څه د سولې فرصت پیدا نه کړه نه دي حکومت څه غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړې دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کښې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي دوی مالونه هلته کښې څه روتیي لا وخت پې تېروي په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي په خرچو باندې تېرېږي پې نو زما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید دغه خلکو د دغو لارو د کوچیانو دپاره هم یو غم وخوړل شي وسلام په ډېر احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیز پروګرام خپرېږي په دې خپرونه کې به ملالۍ بشیر کوربنه وي خو له هغه مخکې ورزو د روانې خپرونې د لومړۍ برخې وروستي راپور ته په مکسیکو کې د مړیو د لمانځنې ورځې دي دا مراسم وړمه ورځ پیل شول د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي دوی ویر نه کوي برعکس خوشحالۍ کوي خاندي سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي د موضوع نوره شرحه د احمد شیبر پر راپور کې
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستۍ ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي اوسپنیز او پلاستیکي رنګرنګه اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیرېږي د دې نندارو یوه لیدونکې بیرینیس سانچس وایي
څه چې زما ډېر خوښېږي هغه د مکسیکو کلتور دی دا لاریون ډېر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې ږدي دا هغوی د خوښي خواړه پخوي داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانې کوي د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده دې ورځې ته د بېګنا فرشتو ورځ نوم ورکوي د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې ږدي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي کورنۍ د شپې په مخه جرو ته ځي شمې بلوي او شپه سبا کوي د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ږدي دې ګل ته دوی د مړیو ګل وایي په دې ورځو کې که څوک مکسیکو ته سفر کوي هر لور ته همدا ګلان تر سترګو کیږي تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونه لمانځه د مکسیکو یو تبعه ډیوید انتونیو وایي
بل ډول ښکاري چې ټول خلک بیا وینو بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي دا هغه څه دي چې ډیرو د یو وخت لپاره لاس ترې مینځلی و
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیلېږي حتی ځینې یې میاشتې مخکې پیلوي
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. دا وخت 4 بجې او 1.5 دقیقې دي. نوریاس نوری ده خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په لکتر لګه 214 او روپسې دزو کې د لکتر لګه 15 کسانو دی وژل کېدو او په لزګونو نور د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پیښې سردار محمد داود خان 420 اپوزي روختون ته نږدې شوی دی. تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې د نننۍ پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. جلال آباد ښار هم نن د نامنیو د څو پیښو شاهدو نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګزر یو وکیل په ډزو ووژل او د دوو تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د خپل لسګونو زر افغانانو عکسونه ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په موقع ډول لري کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبان د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنیدونکي بلل کیږي. چارواکي د سپین بول لک چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د بزرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. دغه لارې چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوی و نن بیرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي وروسته کلونو کې د خبرې اعلان د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتیرش نن په یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 25 خبرې اعلان او د رسنیو کارکوونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته نور بس دی پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه واوري.
په افغانستان کې د څلورو ټیمونو په ګډون د فوتبال تورنمنت پیلېږي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت د شاهین اسماعیل، طوفان حریرو، د میوند اتلان او د اباسین سپی ټیمونو ترمنځ راتلونکي اونۍ د پنځشنبې پورې پیلېږي. دغه لوبې د افغانستان د فوتبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. ښاغلی معشوف وایي په دې سیالیو کې اتو ټیمونو ته بلنه ورکړل شوې و خو یوازې څلور هغه په خپلو مالي لګښتونو د تورنمنت ته حاضر شو. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې لوبو هدف بلته د مینوالو د شور او ولولو بیرته راجلبول دي. د افغانستان فوتبال فدراسیون ویلي په دې لوبه کې د فوتبال د غوره لیگ څلور لوبډلو ګډون کړي خو دا د غوره لیگ لوبې نه دي. د کابل د هاندبال الف لوبډلې تر څلورو پړاو سیالي ورسته اتلولي خپل کړه. د هاندبال فدراسیون مسلکي او تخنیکی مرستيال الف یاس نن ازادي لري ته وویل دغه لوبه د اسد میاشت څخه د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وي چې نن د کابل الف لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په دغه لوبه کې د پولي تخنیک لوبډلې دویم او هدایت کلب دریم ځای خپل کړ. د خاغلی فیاض په خبره د دې لوبو هدف ملي لوبډلې ته د غوره چیرو انتخابول دي. او قطر د فوتبال راتلونکي نړیوال جام لپاره جالب لوبغالی جوړ کړی دی. په قطر کې د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې دغه هیواد د راتلونکي 2028 میلادي کال فوتبال نړیوال جام لپاره د خپل دودیز خولۍ په چیر د فوتبال سټډیوم جوړ کړی دی. د معلوماتو لمخې دا لوبغالی په داسې مهارت جوړ شوی دی چې له میدان د باندې 50 درجه ګرمي هم وي لوبغالی به سوړ وي. دا لوبغالی په وخت سلویغ زره نندارچیانو د زایدو ظرفیت لري.
نور بس دی
شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبري کوي چې د افغان جنو او شذ له ژوند سره مستقیم تړاو لري. د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټو. نن پر دې موضوع خبري کوي چې د جنو تعلیم ولی مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر په خوانی سلاکار او د شذو د حقوقو مدافع ملالی شینواری میلمانه ده. اوس هم ورځم د خپل میلمنه پر لور میرمن ملالی شینواری لمر سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیره مننه ملالی جان چې تاسو خبرونه تراغلاست.
سلامونه نیکی هلی او خې چاري تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
لکه تاسو چې په هیجی تر څلويشت ورځو لا زیات مو د وسو چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي. افغان جونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
د فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوې. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپل یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. زما لاندې که غږ اوچت نشي، که په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو، نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنفه پورې زده کړې وکړي. اکثره نومانه دا پوښتنه کېږي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بیرته د دوی نه دا پوښتنه کړم چې د نارینه و زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه اوسي. موږ اکثره په خپله ښځې هم غلط سوچ سره روږدي شوي یو، او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او داسې فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زموږ حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنکول شي ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول دسترخوان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړي ده او هماغه مره ستړې به وه، نو د دیګ پخلی به هم هغوی کړ. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی، لومړی د نارینه وو ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه وو د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهاني دا دي چې ګواکې ښځې د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هېر کړي چې موږ یو جګړه ځپلي هیواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلي هیواد کې ډېرې داسې ښځې دي چې د نارینه وو نه زیات د کور د نفقې مسؤلیت په غاړه لري. ځینې دوی په منځ کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې ښځې د لاړ دي شي میړونه دی وکاندي، اما د میړه کړه او د واده کړه د ښځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کېږي. یو واده حق خبره ده، اما هغه د تعلیم سره هېڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هېڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام یو ناسمه توجیه ورکوي، او هغه دا په دې معنا چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دي، او د کار حق هغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق هغوی ته اول ورکوي. بهانه بله هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دي په هغه رقم نه دي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که د یوې ښځې دپاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د هلکانو جدا دي. حتی د هغه چپړاسي نه نیول تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې هغه اسلامي شرایط د دوی په حساب یې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نشي چلېدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستې دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمېره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین ته ولایت په ولایت چې فرق کاندي، دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې، او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، من څلور پنځه کاله د ښوونځي او پانتونونو نه وروسته پات شوم، خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ، او انځل چې پاتې وي اوی یعنی ونه شکر چې ازینو اتا بیرته لار شي خپل مکتب د سره پورا کزه سن یا د خوانځي د تک عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی بدی کې دا موږ بیرته شاته نشو بولای ک یو کال دوه کال موږ یو څوک شاته کو په حقیقت کې دا غوی سره یو لوی جفا ده کورونا مرض ټول نړۍ تقریبا دو درې کاله شاته کړ د زده کړو د پلوه ستونزې ورته جوړې کړې شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړې شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي ولې موږ دغه د درګرد لګي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو نو دا هسې یو بهانه او د اندېښنی وړ کار ګڼوه.
تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غنی د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم کله چې موږ د مجاهدینو لمړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله نو آلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم او دروازې تړلې ولیدې او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو به بشپړه توګه وتړل شوې نو موږ یعنی بدې تجربې د دین لرلې دي او موږ کلونه کلونه خصوصا زه د هغه یو د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا اته کال کله وسته ده دا مې د نالایق توپ د لاسه نه دل وسته دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کابل د درس مې په خپل اخلاص نه شکرې نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لوی ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نشوم په اسانه یا یاری ده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو د پاره نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کال نور کینو په کورونو کې دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان یار کاندي تاسو خپویږي چې دغه تعلیم په خپل منتبه استادانو د خبره کې دا د ځل کې یو انګار که پکې دورته وال تازه وي کنه ایره بدلی یو خبرې کیږي د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کاندي دا پوها باید دوامدار اوسي دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ولولي تر څو چې هغه د شپږ کال کنه داس به وي چې چا شپږ کال مکتب ولې به وي شپږ کال پکې تفریح کړي ولې دا کار څوک ولې نه کوي ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کو دی یو ماشوم سره دی یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره
بلې استاد د خبرې په تایید به وایم چې سیډنی هم شي چې انجونی کلز دکړو یو څمو د پاتسي بیرته شونځي ته د هغوی تګ ډیر ستونزمن کیږي او داسې سیډنی شي چې ډیر کم تعداد انجونی بیرته و شونځي ته ځي کله چې دوی لز دکړو پاتسي تاسو د ولایتونو خبره وکړه مشت ځینو ملمنو دا سویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوراوه هغه مهال په پښتنو میشتو سیمو کې د جنو شونځي ته اور اچاوه او هغه یې د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم دا سلیدل کیږي چې دوی به په همدغه سیمو کې او جنوی به په راتلو کې کې یا په اوږد مهال کې شونځي ته نه پرېږدي آیا تاسو لدی خبرې سره مو
دا دغه هغه وخت هم وا او اوس هم د شاید ان چې کلم وزارت د معرفت وزارت کې په موضوع خبري کړي ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې زمون ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغه ته مکتب د تګ اجازه و هغه خواند نه سيول کېده دا هغه د خواندي دروازه نه تړل کېده ولې د پښتنو په سیمه کې د خدو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وي زه د ویداس ولسوالۍ مچ من سکال په څرلي کې لومړنه خواندل ته د خزو د فار الا په اله پرانیستل شو یعنی دا څه ده چې یعنی لومړنه مې په دې معنی چې دا غي نه وړاندې هیڅ موږ خواندې نه لرل د جنو په نامه باندې ابتدایي خواندي په کلو کې جوړ شوی وو ولې رسمي ودانه هیڅ خواندي نه لرله الا موږ سکال وته اني چې دا مبارزه وکړو او الته یو خواندي پرانیزو یو لیسه جوړ کړو دا چینو له سوالې مې مطلب ده نو فکر وکړې چې زما خو کلچر هم زما د لپاره ستونزې جوړې کړي دي. هغه زما د ټولنې کلتور هم متاسفانه د ښځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړي دي، او خپل نجونې هم د فکری پلوه داسې آماده کیږي چې خدای مکړه دوی وایي چې بس زه تعلیم نه کړم. دا تعلیم هم یو شوق غواړي، دا یو ذوق دی. که دا ذوق چا کې مړ کړي، هغه نفر بیا نور د تعلیم سره علاقه نه لري. نو دا موسم باید تیر نشي، دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي. او خدای مکړه چې بیا به دا نجونې خپل تمایل نه وښي چې لاړ شي ښوونځي ته، یا د سن د پلوه تمایل نه وښي چې بیا لاړ شي ښوونځي ته. فکر کړه چې بس دا تقدیر و چې دا دوی زده کړه ونه شوه کړی، نو بیا تسلیمېږي دغه ناپوهۍ ته، د جهل ته دوی هم تسلیمېږي. تاسو ښه دقیق شی کله یوه ښځه ته ووایئ چې قرآن شریف دی ولې نه دی، ته وایي زما ذهن کې نه کېږي، زه نشم کړی چې زده کړه وکړم. یعنی په داسې حال کې چې دا قرآن زده کړه خو په ټولو فرض هم ده. اما کله تاسو وګورئ، زه وایم چې 80% افغان ښځو به د قرآن زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نه کېږي، چون هغه علاقه مندي فکر او د فکر مسیر بدلېږي د انسان. نو دا ټوله جفا ده چې د یو قشر سره کېږي، او دا بیرته نه شي احاده کېدی. ما دا خبره هم کړی چې جګړې چې ده ډېر تو جګړې فزیکی ورانه هم که او مانوي ورانه هم که، د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده، چې هغه بیا په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو. اما فزیکی ورانی زر جوړیږي، او کور یو ودانۍ کې ډېر وخت واخلي د سره جوړېدي، شاید یو کال واخلي. اما که غواړو د یو انسان فکر جوړ کړو، شاید دا ډیر وخت غواړي. نو زه فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو، نجونې په کور کې نو، نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان بیا موږ نشو جبیره کولی.
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې ښځې جوړوي دوی باید لوستې وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د ښځو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د ښځو نورو د لپاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نورو د لپاره ضرور ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولی شي. همدغه څه د ښځو د لپاره هم، چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بودن باندې قانی یو، که موږ ویو چې موږ د بني آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولاو په چین کې همي تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختۍ معنا ورکوي، د لریوالي معنا ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د لپاره ویل شوی ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې می تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، نه څومره چې تاسو کړی شي خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپل پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلې دي چې که څوک تاسو یې مسؤول یاستئ د خپلو لاسلاندې کسانو، چې هغوی ته هم دا تعلیم وروښیي. حتی یو نارینه ته ویلي چې که ته واده کړی یو ستا ښځې نالوستی، نو ته مسؤوله یې چې هغه ته زده کړې ورکړي، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړي؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنا چې کچیرتا په یو ټولنه کې نه انډولی رامنځته شو، هغه نه انډولی د جګړې سبب کیږي، نه انډولی د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخ ته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي، هم په ټولنه کې نه انډولی رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښي، حتی ماشوم ته منظم مینه یا اغا واقعی مینه نشی ورو خوده، نو اغا معشوم ده محرومیت سر مخامخ کیگی او معشوم بالاخره دروانی پلاوا یا جگرمار کس را منسته کیگی. ده مینه پا مقابل که چون مینه ندلی دلی مینه نشی ورکوله، نو اغا یواد یو شیز دکره چه نفرت وکرم. دا څه دي چې موږ دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې. بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کېږي، هغه فکر کاندي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د ښځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تګ په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک وکړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم همدا دی چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه هماغه یو کوک بار شو هغه تر منزل هیڅکله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي. مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي، هغه لاړه سواد یې زده کړ او د هماغې د لرې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کاندي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه، ښځه او نارینه دواړه ته وایم باسواده اوسي، او خصوصا کمه میندې او پلرونه چې دواړه باسواده وي هغه د سالم ترینه ماشومانو خاوندان، هغه د منظم ترینه کورنۍ خاوندان. نو زه د یو سالم ټولنې لپاره د دواړو لپاره د تعلیم طرفدار یم، که نری او که ښځه.
تاسو که موږ ته د خپلې کورنۍ د نجونو یو څو کیسې وکړئ چې ستاسو د کورنۍ داسې نجونې شته چې له متوسطه او لوړو زده کړو څخه راګرځول شوي دي او دوی اوس نسي کولی چې خپل ښوونځي ته ولاړ شي، او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچی زیاد ما وریره ده چې یوې ښوونځي ته ځي او یوې نه ځي. زما یوه وړه وریره ده چې هغه لا د ښوونځي د تګ نه ده. نو قبل ورځ ما وریره چې د ښوونځي د تګ نه پاتې ده، دې بلې وړې وړې ته ویل وایي هیله ښه ده، هغه باسواده ده، وایي ما او تا د بېسوادانو په جام کې راځو، وایي زما او ستا په مخ باندې د ښوونځي دروازه تړلې ده. نو بېبېرته وایي نه نه، ته زما نه ښه یې، ته به بیا لاړه شي شپږ کاله به ښوونځی ولولې، زه نه شم لوستی. یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یوه ناهیلي ده، د یوې نجلۍ چې هغه هم په صنف کې اول نمره، هغه هم ارمان ولري چې زه راتلونکي کې یا ډاکټره شم یا انجینر شم یا یو بل تکړه ښځه رانه جوړه شي. نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي، هغه ماشاءالله ټول لوستي دي. هغه مثلا زما خور ډاکټره ده، زما ورانداره ډاکټره ده، همدغه رقم معلمان دي، زما ټولې خویندې. اما د هغوی اولاد چې باید اوس لاړ شي ښوونځي ته، د هغوی په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلی. نو یو ډول په دغه نیمچه ځوانو جنکیانو کې یو عجیبه ناهیلي خپره ده، او داسې فکر کاندي چې د دوی راتلونکي بیخي تیاره ده. دا تجربه ما هم کړې ده، کله به چې طالبان وخت کې ما فکر کړ چې زه به کومه راتلونکي ولرم، اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړی و چې باید خدمتمن بوکره په سر کړو، اوس خو موږ لا اقل فضل د خدای د بوکره نه په سر کړو. اما ما به فکر کړي د دنیا لکه دغه د تادرۍ د چین دغه غوندې هغه میده میده سوري نه و د سترګو د پاره چې به دلته برابر کړي، هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ، هغه جالۍ هغه جالۍ غوندې به مې فکر کړي چې دا دنیا هم دومره تنګه ده، او زما ژوند هم دومره تریخ دی، او زما ژوند هم دومره تیاره دی. کله به چې مې سترګې پټکولې چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ وکړم، نو ما به یوازې تیاره لیده. او دا کمبل چې شنه او کتا سو ماتل تا غوخه د دنیا نعمتونه مختی خو زما د فار ارزښت نه لرل بلکې زما د فار چار ارزښت لرل غداو چې زه د تعلیم وکړم او زه د یو توک شم زه د یو شخصیت شم دا خیال زما نه تله او دا خوب زما نه تله د نو غوړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسنی نسلونه چې تعلیم نه پاتې دوی هم تجربه کړي یا اگر چې دوی لګی دي دا یو دلې جونې چې د خواندي نه پاتې شي وي د اماغه تجربه کله کما تجربه کړي نو زه هیله منم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کړي او د دروازه کې د تعلیم خلاصي د نرخو لپاره د خلاص کړي او داسې بهانه د فکر نه لټي چې انجونې نه هلي شي د ټولنه بیا د ناندولې خواته لاړ شي د جهالت خواته لاړ شي زه فکر کړم چې څوک د هیواد ریښتینی بچی ځانته وي یا ریښتینی لور ځانته وي یا ریښتینی انسان د دې ټولنې ځان فکر کوي او په واک او اختیار او قدرت هم ولري اما د ښوونځي دروازه تړلې وساتي زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غشتنه هم ونه منله حتی د اوربند د هغه اساسي غشتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله آیا طالبان په دې پوسوي دي چې نړیوالو ته د شذو کار او د هغوی حقونه او د جنوز د کړې مهم دي نو دوی به دا د پرسمیت پیژندلو په خاطر باندې د یو فشار د الی په توګه کاروي
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي یو اړخي هم د فشار په توګه کاري او بل اړخي هم کاري زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي ځکه کله که بحث کیږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي یا د نارینه کار مسله څنګه کیږي یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کیږي ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کې چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوی دي ام دې د کابل د اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده کوي یو اړخ هم قربان بزنس کابل اړخ هم قربان بزنس کزه ګورم چې ځینې خزياته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي چې زه دې طرفدار نه ومه او نه بیان د زما حق چې زنه دلته په افغانستان کې یم او زما حق ده هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ولا کچاغي نه وي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان خزه زه ډیره یو داسې خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم یا ورنه یو پروژه جوړ کاندي زه د دې طرفدار نه يم او د دې طرفدار هم نه يم چې طالب د راپورته شي د دې لپاره چې د نړیواله ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې پر رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي دا بالکل یو انساني کار نه ده دا غیر انساني کار ده او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی یو څوک راځي وای چې موږ داسې یو نظام یو چې ولا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستي او داسې لاس سره وړنه ملرلی نن زما هغه شل کلن لاس سره وړنه چې شوی ز په خپل باندې اوس د ایران نظام هغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه اما نن زه په کور ناشته یم کوم دا غلا سره وړنه او څوک دې چې زما سره حمایت کوي زه دلته مړشم تاسو بشایت یو افته وروسته خبريږي یا یو میاشت وروسته خبريږي زه دلته دومره هر څه ته کنټرول کیدی شاید ځینی به وای چې تاسو ول خپل غږ نه اوچتوي زه که زه خپل غږ تر اوسه پورې نشم اوچتول چې زه نه پوهیږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه ده او کاغی نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي زه هیله منم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نشي
ډیره زیات مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د ملالی شینواری خبري واوري دي د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو په خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.